اوردونکو د مشاله دی په روانه خبرونه کې د خپل قربای سلام مومن سلامونه منی او وخت ورځ 3 بجې شوی نن د ګول ورځ 2013 کال اکتوبر د میاشتې شله منی ته دا په دې غړي کې بوره د خبر اجنسی په ځنو سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات د پاکستانی وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار له افغان ولسمشر او نورو جکړو چارواکو سره لیدل کاته په پاکستان کې د کانګو وایرس بیماری په کورما جلسه کې د پولیو ضد کمپاین او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او پرستنی مایک وزما کور زما کلی ونې خبرونه هم وي کومړی نجیب امیر ته ورزوي تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کی
د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د خیبر یو په نامه عملیات دوام لري او ګرزبندیز نه خلک سر ټکوي. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزه غونډه روانه ده او د ائتلافي ځواکونو الوتکو د شام په کوبانی ښار کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړي. پورا خبرونه په داسې حال کې چې نن د دوشنبه په ورځ هم د خیبر ایجنسی په باړه کې د پاکستان د پوز د خیبر یو په نام عملیات روان دي او په سیمه کې ګرزبندیز اعلان شوی. د سیمې خلکو مشال لري او تویل چې دوی د عملیات او ګرزبندیز لکبل سخت غزمن شوی دي. د سیمې خلک وایي د ګرزبندیز لوجې دوی له تیر سور زورایسي په خپل کورونو کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ دي. د یادو سیمو اوسیدونکو د پوز نه غوښتنه کوي چې ورته د پیښور ته د وتلو لار ورکړي چې ځکه چې د دوی په موجودګۍ کې په سیمه عملیات کول د دوی ژوند هم اغیزمن کوي. د سیمینه د قومي سملای غړي ناصر خان نن مشال لري او تویل چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د پولیټیکل ایجنټ سره ملاقات لري. په کورما ایجنسی کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین د نن نه پیل شو چې د روانې میاشتې تر درویشتمې نېټې پورې به دوام لري. د روغتیا محکمې چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به 100,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو کمپاین د رابطې چارواکي محمد ادریس په دېړه مشال لري وته ویل
د خیبر ایجنسی کوم باندی تریتانگ اوسی او مخمان دا اندس وزیرستان ایجنسی کوم سره باندی د پولیسین وزیر خوجبارات دمکی چناراک دغه علاقو باندې مو سپیشل فوکس دی پرې زدا خلک کوم دوته مو ایسین ورسو چې بدی نشته ایجه کې وایره سرکولیشن ډیر زیات دی.
چارواکي وایي په پاکستان کې روان کال د پولیو وایرس 209 ماشومان زپلې دي چې په کې 100 ماشومان یوازې په قبایلی سیمو کې دي. د پیښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال لري او تویل چې په تیرو دوه اونیو کې په دغه روغتون کې د کانګو په وایرس اخته شوي 15 ناروغان داخل کړل شوي دي. چارواکي وایي له دغو 15 مریضانو څخه یو د افغانستانو چې په روغتون کې ساور کړه. د نوموړي روغتون ویان ډاکټر ولی رحمان مشال لري او تویل
دا پنځه کیسونه کې درې کیسونه د افغانستان سره تعلق دي او دوه کیسونه د زموږ صوبا کې پی کې د بنو ډیسټریکټ سره تعلق دي. ټمپریچر ولر شوی او بلیډینګ ته نه کېدلو پریکټ کاونټي کمو. نو دا کیسونه کې سونه چې دا سي برت کې وښه نو هغه موږ بیا څنګه سیزن هم دي نو موږ د سسپیکټ کوو چې دا سسپیکټډ کیس دی.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکي وایي په روان کال کې د کانګو وایرس نه غزمن شوي 19 ناروغان دوی ته راوړل شوي چې و په کې مړه شوي دي. د پاکستان، افغانستان او چین ترمن درې اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې دوام لري. د پاک چین انسټیټیوټ په نوم څیړنیزې ادارې د دې دوه ورځنۍ غونډې انتظام کړی دی چې په کې د درې واړو هیوادونو سفارتي چارواکي او د سیمه ییزو سیاسي چارو کارپوهان برخه اخلي. د څیړنیزې ادارې مشر مشاهد حسین د غونډې په اړه پاکستاني رسنیو ته ویلي چې آسیایي هیوادونه د یو بل سره د سلا مشورو له لارې باید خپل راتلونکی په خپله فیصله کړي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان، پاکستان او چین د امنیت، یو بل سره اقتصادي مرستو، د ترهګرۍ او سغدریزې د مخنیوي په اړه شریک فکر لري او د غونډې موخه دا ده چې درې واړه ګاونډي هیوادونه یو بل ته نور نږدې کړي. د هند او پاکستان پوځونو د کنټرول په لیکه د یو بل پر ضد یو وار بیا ډزې کړې دي. پرونی ډزې د دواړو خو ترمنځ د ډزو دغه تازه تبادله د هغو ناندریو یو برخه ده چې د روانې میاشتې په سر کې پیل شوي او په ترڅ کې د 10 ولسي کسانو د وژل کېدو ادعا کیږي. په پرونیو ډزو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان د پوځ لاړخه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله وروسته لاغې پیل شوه چې د دوی په وینا هندي ځواکونو پر پوله ناتاره ډزې پیل کړې. تاسو له مشال لډیونه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو په تیرو دوه ورځو کې د شام پا په کوبانی خارګوټی کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد یو لس هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د سنټرل کمانډ چارواکي وای د بریدونو موخه د کورد دفاع کونکو مرسته او د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د ترکیې څخه کوبانی ته د سامانونو وړلو د لیکې پرې کولو هڅه شنډولو. پوځي چارواکي زیاتوي چې په تازه بریدونو کې د کوبانی سره نږدې د اسلامي دولت د وسلوالو شل مورچې، پنځه ګاډي او دوه تعمیرونه په نښه کړی شوي دي. ایرانی چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې په اصفهان ښار کې پر میرمنو د تیزاب شیندنې د څو پیښو په اړه څېړنې کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د پولیسو د یو چارواکي حسین اشتاري له قوله لیکلي دي چې په اصفهان کې پر ښځو د تیزاب شیندلو د څلورو پیښو په اړه راپور ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي چې مشکوک کسان نیول شوي او د دوی تحقیقات روان دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. یو شمېر کسانو په ټولنیزو شبکو کې ادعا کړې چې په نږدې دیارلسو پیښو کې پر ښځینه موټر چلوونکو په دې خاطر تیزاب شیندل شوي چې په سم ډول یې پرده نه وکړې. د اصفهان یو جګپوړي مذهبي مشر حجت الاسلام محمد تقي رهبر د حمله غندلې او ویلي دي دا کارونه په هر پلمه چې وي د غندنې وړ دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له بغداد سره د اسلامي دولت ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره عراق ته د خپلو 200 سرتیرو د استولو موافقه کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ پرون بغداد ته د خپل دورځنی سفر په پای کې وویل د دې تړون په اړه چې استرالیایي ځواکونو ته په عراق کې د حضور اجازه ورکوي د موافقې لپاره له ځینو عراقي چارواکو سره خبرې کړې دي. استرالیایي ځواکونه اوسمهال په متحده عربي اماراتو کې د همدې تړون وروستۍ موافقې ته سترګې په لار دي. دا تر دې مهاله خبرونه اوس د کرنسی بی او د هوا حال اسلام آباد زموږ همکار ربی اکرم خان تاسو ته درکوي.
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیا خرڅول کیږي او په 1.325 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.45 روپیا او 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیا او 50 پیسې او په 1.10 روپیا او 50 پیسې. یو درهم په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیا خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیا او 25 پیسې او په 20 روپیا او 30 پیسې او یو افغانۍ په یو روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پېښور شاخوا سیمو او کوټه کې به موسم شین وي او بنو کې د ورځې امکان دی. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 20، بنو کې یو کم دیش او په کوټه کې هم یو کم دیش ریکارډ شوی دی.
دا د مشالې خبرې الله ربی اکرم خان چې تاسو ته د موسم او کرنسی حال درکول دي. وړاندې نجیب امیر تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې به وري د خبر ایجنسی په ځینو سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د دې سیمو اوسیدونکي وایي لارې ورته تړل شوې دي. په بونو او خواوشا سیمو کې د شمالي وزیرستان به کور خپل شوی خلک وای د راشن په ترلاسه کولو کې ستونزې لري.
زڅ خوشتنه کجا څه حق میشي غوړ زنه نرڅ زنه غړې وخت ما تورونه کو
نا کارت مرج کړی دا خو پاکستاني شول کمه کارت وکسا کارت به وجود متراشن رکا او بوسه می
او په روسي نمایي کې د بي خبرونه زما کور زما کلی اهم لرو. نن د لغمان ولایت اړوان کلی عزیز خان کس کلی ته ورغلی یو.
زمون مند کې ته بدی خاطر باندې کچه ځخان و کس ویل کیږي چې کس هر هغه مزګه چې د سین او د غره تر مابین وکی دیتا کس ویل کیږي. ځخان زمون په مند کې یو خان د ډیر ملکیت او جایداد خاوند و.
لمشال دې وسوس او خبرونه لومړی ریپورت او د نوکو څنګه چې په خبرونو کې هم وردل چې د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د روانې میاشتې له شپاړسمې نیټې راهیسې پاکستاني ځواکونو په تیرا او باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې د دوی په خبره یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د دوی په خبره د دې عملیاتو له کبله چې د تیرا له اکاخېلو کومې کړي وزي د هغوی لپاره یې د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو مرکز جوړ کړی دی. بل پلوه د باړې اوسیدونکي وایي چې د مهمو لارو د تړل کېدو له کبله دوی له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي. د مشال ډوډۍ خبریال فرهاد چینواري نور حال درکوي.
د خیبر جنسی د باڑی تحصیل اوسیدونکي وایي چې دلته د تیرو پنځو ورځو راهیسې یو ځل بیا کرفیو لګول شوی ده او د باڑی او پیښور ترمنځ لاره تړل شوې ده چې له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د باڑی خلک غوښتنه کوي چې یوازې دومره وخت ورکړل شي چې دوی پکې خوندي سیمو ته لاړ شي. په دې هکله د باڑی سیمې یو تن حارس اپریدی مشال ریډیو ته وایي عملیات کړل غواړي نو اول دی ځای خلک ترې راو باسي.
ټول نه غټه حالت ډېر سخت خوف ته لکه دی خوف ته وځي نه خلکو خوبونه حرام شوی دي. نو دا پوزیشن نه نو لکه موږ وسم دا غره چې کم اس کم اپریشن دی نه کېږي او بیا کېږي نو بیا خو د عوام ته محفوظ ځای ته راو باسي. لکه
د باړې سیمې د خلکو د مشکلاتو په حق له مشکله د دغه سیمې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پرې دې سره رابطه وشوه. نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې اړه زنن د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ او پوځي چارواکو سره وینم او هڅه کوو چې په دې پوځي عملیاتو کې د باړې خلکو ته څه زیان ونه رسي او نه هم په کورونو پرېښودو مجبور شي. یاد دی وی چې د باړې او پیښور ترمنځ مهمې لارې په داسې حال کې تړل شوې دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د روانې میاشتې د 14 نیټې نه په تیرا کاخیلو او باړه کې د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړی دي او دا کوي چې د وسلوالو پر ضد یې پوځي عملیات په کامیابۍ سره روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شول، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امنیتي او بانو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیزو پرون د اتوار په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره ولیدل. د افغان ولسمشر دفتر وایي ښاغلي عزیز له افغان چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو ترڅنګ د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه اهم خبرې وکړي. تفصیل د کسیم سولمل په دې رپورټ کې ورو.
جمهور ریاست وای د ملي امنیت او بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د دې ترڅنګ چې افغان ولسمشر ته له پاکستان څخه د لیدو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم پیغام ورسوه، پر یو لړ اساسي مسایلو یې خبرې هم وکړې. د جمهور ریاست د یوې خبرې سوي خبر پاڼې لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیز اړیکې، امنیت، اقتصاد، فرهنګي مسایل او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول د دواړو مشرانو د خبرو اساسي برخې وې. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر احمد زی د داخلي دنې پر مهال ویل چې د سولې او ثبات ټینګښت زموږ په لومړی توپ کې دی او موږ به هیڅکله هم اجازه ورنکړو چې افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل سي. اعلامیه کې د غرض راغلی چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د ملي وحدت حکومت جوړېدل د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت وباله او له دغه هیواد سره د پیاوړو اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره د خپل هیواد علاقمندي څرګنده کړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د غرض له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر زلال احمد عثماني او د سولې د لشورا له یو شمېر چارواکو سره هم وکتل. د ډاکټر عبدالله یو ویاند مجیب الرحمن رحیمی خبر اعلان ته ویل چې ډاکټر عبدالله او سرتاج عزیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د افغانستان د سولې بهیر، اقتصادي همکاري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو د درولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ملي امنیت او بهرنۍ چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار افغانستان ته سفر کوي. که څه هم هیلې سه چې شای کابل ته د پاکستان چارواکي سفر دا ځلې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ګټور تمام سي، خو کارپوهان وایي تر هغو چې پاکستان د افغانستان په وړاندې په خپل پالیسۍ کې اساسي بدلون رانولي، په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله نسي تامینېدی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له شمالي وزیرستانه به کور کړل چې وی هغه خلک چې دا محل په بنو شاوخوا سیمو کې ژوند کوي، دوی وایي په راشن سنټرونو د خوراکي توکو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي که حکومت ورته خوراکي مواد نشي ورکولی نو دوی دې خپلو کورونو ته واستوي. تفصیل لسمه د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې ورو.
که څه هم دولت داوی کوي چې د شمالي وزیرستان نه به کور شوي کډوالو د مرستو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي، خو د کډوالو په وینا دا ځل یې د اول نه موجود راشن سنټرو کې هم زنا بند کړي چې د لکونو په شمیر کډوال نشي کولی په شمار دغه یو څو مرکزونو نه خپل خوراکي توکي په اسانه ترلاسه کړي. د بنو غوریوالا راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ یو کډوال رسول غلام وایي
په یو طرف په پرشن شدې مشتره زیوتای شي، په بل طرف کمپینه جوړ کړي دي. په تین بجې د شپې د خلکو نو سوي ایسا یا وغاتن نه وتلې نه دي، راشن پینټینه نشته، کام دي 10-12 لک خلکو یو په غوریوال باندې څک زی کو.
د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حاجی نظیم خان وایي
نر خدا ورته نوستي ځنه پاس پینه ژره نر خدای خبر ده چې مشتره نه سبی جاتسا حق میشیا غورزنه نرڅ دنه غړې حکومت موتارونه کو کنی بیا د مهرباني وکړه چې د حکومت رستړای وي خپل وطن تم دا ورسای.
رسول جانوای د مجبورې لوجه ټوله ورس په قطارونو کې ودرېږي او خپل راشن پورې پلختو هم وهي.
د راشن دا مهرباني وکړه د خدمت مستانه وکړه موږ خپل وطن ته واپس کو. دا مجبورې د وجه نه د خلکو امشتا د خیمه باندې باسو کو، امشتا د کری باندې باسو کو، په یو یو کارت باندې د پیرا کې گھنٹا لگائی پینٹری بندے خوزا پاکستان آئیش والا تمہیں کارڈ وقسا کارڈ باوجود موتا راشن رکا او بوسا میں.
دا بنو غوری والا راشن سانٹر باندے موجود دولتی او فوزی چارواکو نامو ہم چکلاو پختل چکڑوالو لپارا دا غمرکزونا ولے کم شوی او دمرا گنا ولے جوڑا شوی دا، نو دوی هم دومره وي دا معلومات نه لاري. خو تر سو چې ټولو کډوالو راشن نوی اخسته دغه موجود سنټر به خلاصې ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه وري. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې په 13 اونۍ کې د کانګو وایرس نه متاثر شوي 15 مریضان داخل کړل شوي دي چې یو پکې افغانستان سره تعلق لرو او د غرنګ هغه مړ شوی دی. د هسپتال ویاند په وینا چې د غټختر لراتلو سره دا ویره څرګندیده چې د کانګو وایرس نه به خلک ډیر متاثر شي. د په وینا چې حکومت په دې لړ کې حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورت کې ورو.
د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس مطابق د غټ اختر نه پس په 13 هفتو کې د کانګو وایرس ښکار 15 مریضان هسپتال کې داخل شوي دي چې پکې یو متاثر تن مړ شوی دی. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویان ډاکټر ولی رحمان مشالریو ته په دې لړ کې وویل چې په 15 کیسونو کې د یو مریض تصدیق شوی دی او 4 داسې مریضان دي چې د غي ټیسټونه د صحت کمی ادارې ته لیږل شوي دي.
د 15 کیسونو کې 3 کیسونه د افغانستان سره تعلق دي او 2 کیسونه د زموږه صوبا کې پی کې د بند حیات
آباد میڈیکل کمپلیکس معلومات تر مخه چې سخت کال د کانګو وایرس 19 مریضان متاثر شوي دي چې پکې 9 مړه شوي دي او 13 کال د 10 مریضانو شمېر شمیر شپږ وو چې تعلق یې خیبر ایجنسی، پېښور او افغانستان سره وو. د حیدآباد میډیکل کمپلیکس ویان په وینا چې دا وایرس د وینې په ذریعه یو انسان ته منتقلیږي. حکومت له اړخه د دې وایرس خلاف اوچت کړی شوي اقداماتو په اړه ډاکټر ولی رحمان سیاتوي:
د دې بذات خود د دې علاج نشته ده، لیکن صرف پروټیکټیو میئر اخیستل شي او مریض ته سپورټ او ټریټمنټ ورکړي. ټایم باندې که مریض ووتلو هغه ټایم تیر شي 14 دن پورې تقریباً، نو بیا مریض بورچیږي او 14 دن کې دننه مریض کنډیشن خراب شي، نو بیا او حکومت پکې هر څه څومره انتظامات پاسیبل دي، هغه ورله کوي، ټیسټ ورله کوي، علاج ورله کوي، ډاکټران یې ګوري، کمرې ورله ورکړي دي، ځای ورله ورکړي دي، سټاف ډیوټي به باندې کوي، نو حکومت خو دغه کار کولی شي.
د حیدآباد میډیکل کمپلیکس ویان په وینا چې نه صرف کانګو وایرس نه متاثره مریضانو لپاره بل واډونه مختص شوي دي، بلکې دغه واډونو عملې لپاره هم حفاظتي اقدامات اوچت کړي شوي دي چې د مخ پټولو ماسک او د سانونه بغیر به دوی واډونو ته نزي.
تاسو در ربی اکرم خان رپورٹ اوریدو چې لکانګو وایرس څومره کسان متاثر شوي دي. همدارز په کورم ایجنسی کې پولیو ناروغي نه د مخنیوي لپاره څلور ورځې مهم به د سبا نه شروع کیږي. دغه کمپین به تر 28 منټې پورې جاری وي چې په کې به شاوخوا 140,000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل د تاریخ ورځې په دې رپورٹ کې ورو.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره څلور ورځې مهم به د 20 منټې نه شروع کیږي. روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو مرض د خطرې په وجه شروع کیدونکې دغه مهم به د 2 میاشتې تر 20 منټې پورې جاری وي چې پکې شاوخوا 140,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په سیمه کې د پولیو مهم د رابطې افسر محمد ادریس مشال رډیو ته وویل چې دغه ځل خیبر او شمالي وزیرستان سره په پوله کمی سیمې دي، هغه زیاتې په پام کې نیولې دي.
اندسی وزیرستان ایجنسی زکوم سر باندی دی پلوسین وزیر خوجبارات دمباکی چناراک دغو علاقو بنی مو سپیشل فوکس دی پریز دا خالک زکوم دوتا مو ویکسین ورسو چونکه بدی نیزدو ایریا کی وائر سرکولیشن دیر زیاد تی
دو ویل چی مهم لپارا دوی طول تیاریان مکمل کری دی او زیاد اکرا چی پده که ورسر خلق تاو نوکری دا هم ویل چی دا کرم ایجنسی پا یو سال دیر شو علاقو که دا 50 کالونا کم ماشومانو تا دا پولیو ساس که ورکولو دا پارا شاوخوا 50 سواتیمان مکر کری شیبی دی. دا صحت محکمه دا چارواکی خبره په ستمبر میاشت کې نوې د پولیو مرض کې سونه مخې ته دراتلو وروسته په ملک کې د دې کال د غشمیره 209 ته رسیدلې ده چې په دې کې 138 کې سونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څنګهځي پرون د خبر پښتونخوا په سواد کې د خپلې پارټۍ یو غونډه ته په وینا کې ویلي چې پښتانه د پاکستانی آئین او هم د نړیوال قانون پر وړاندې پر خپل وسایلو د بشپړ اختیار ترلاسه کولو پوره پوره حق لري. نوموړي دغه راز د پاکستان او افغانستان د اړیکو پر موضوع هم خبرې کړې دي چې تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د ضلع سوات پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکونانو یو لوی غونډه وشوه چې پکې صوبایي او مرکزی مشرانو ویناګانې وکړې. په دغه موقع د پارټۍ مشر محمود خان اچکزی پښتنو ته راپېښو مسلو او د سیمې په سیاست په تفصیل سره وینا وکړه. په لومبۍ کې ښاغلي وویل چې پښتانه په تاریخ کې یو لوی قام پاتې شوی دی، ولې د پاکستان بعض قوتونه پښتانه بدناموي.
انګریزانو کتابونه لیکلي دي، هیڅ انګریز، هیڅ دښمن تر ننه پورې دا نه دي لیکلي چې پښتون چې دی یا فرقه پرست دی یا دهشتګر. لیکن نن یو لیونۍ بلای را روانه کړې ده د پښتانه په وطن کې تر ننه پورې چا دا نه دي ویلي چې فلاني سړي د خپل پلار ورور یا خاندان بدل واخیسته، بیا مخالف مړ کړه، بیا د هغه سر پرېکړه بیا ورته وغورځوه. دا په تاریخ کې نشته.
دوی ویل چې په پاکستان کې په لویه پیمانه پښتانه دي او د ملک لویه برخه ده او د پښتنو په وسیلو هم د پښتنو اختیار د دوی حق دی.
پښتونخوا وطن یو 150,000 مربع میل ځمکه، دا موږ نه چا په خیرات کې را کړې ده، نه چا موږ په زکات کې را کړې ده. پر دې باندې معلوم او نامعلوم پلکاو انسانانو شهادت ورکړی ده او دا پر موږ پور ده چې د خپل وطن واک اختیار په جوړه جاړه په تنظیم چې موږ منظم شو دا کار موږ کولی شو. خیبر پښتونخوا، منځنۍ پښتونخوا، ګرده اټک میاوالي، جنوبي پښتونخوا، د دې وطن نامتونه بې حسابه دي. د دنیا په هر قانون، د قران کریم په قانون، د قانون ځای په قانون، په انساني قانون، پر دې باندې زموږ د بچان حق مقدم او مقدس دی. دا به خوام
دی ویل چې افغانستان چری هم پاکستان ته زیان نه دی رسوله نو هغه چې کومې غوښتنی کوي هغه د پاکستان اومني
افغانستان به یو خبر غواړي چې پاکستان ایران او زمام سایگان به د افغانستان استقلال تسلیموي اوس په اعتمادي راغلی ده و همچین امریکا په مخ کې د ایران مخ کې دا خبره کېدلی شي په اسانه چې پاکستان حکومت دا خبره ورسره وکړي چې موږ د افغانستان استقلال د افغانستان ازادي منو
تغلی وویل که چېرې پاکستان دولت افغانستان یو خود مختاره قام په شکل کې اومني نو دې سیمې ته او پاکستان ته ډېره ګټه ورکولی شي دین وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی وویل چې دا وخت دوی په پاکستان کې د هر قسمه ترهګرۍ او غیر جمهوری قوتونو په سختو ټکو کې مخالفت کوي
په دې ملک کې د دهشتګردۍ د ناتار د بیخ د ایستلو لپاره خبره کو خدای مکا کدلتا بیا یو غیر جمهوری قوتونه راشي بیا دې خبر ته موږ نه یو ادګار موږ بیا غزور پښتانه اعلان زرلا بول هر څوک چې دا خبره کوي په یو نامه یا په بل نامه شعوري طور یا غیر شعوري طور دا د دشمن د پاره لګیا دی دا د استعماري قوتونو د پاره لګیا دی
په دغه موقع د بیر بیر سیمو څخه راغلي د پارټۍ په سلګونو غړو ته د پارټۍ پالیسانو په اړه ویناګانې هم وکړه شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اوردونکو د پاکستان په سند صوبه کې د دغې صوبې دویم لوی ګوند ایم کیو ایم له صوبایي حکومت د وتلو اعلان کړی دی دا چې د ایم کیو ایم د سند صوبې له حکومت د وتلو لاملونه څه دي او د دې اغیز به دغې صوبې په حکومت څه اثرات ولري په دې اړه تفصیل د کراچۍ د ظفر کرمی په دې رپورټ کې ورو
تیره شپه د یاد ګوند د چارواکو په لندن او کراچۍ کې د هنګامي غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د ایم کیو ایم ګوند مرستیال کنوینر خالد مقبول صدیقی وویل د بلاول بټو زرداری لخوا د دوی د ګوند مشر الطاف حسین او د دغه ګوند د پلویانو په ضد د بیانیو له وجې دوی د پیپلز ګوند څخه خپل لار بیلوي دی وای مونږ پریکړه کړې ده چې مونږ نور د سند صوبې د صوبایي حکومت برخه نه یو دا پریکړه مونږ د خپل ګوند د مشرانو او د سند صوبې د ښاري سیمو د خلکو په خوښه کړې ده خالد مقبول صدیقی وویل ځینې خلک د ماجر په نوم پسې ملنډې کوي او دا نوم د ځان لپاره کنزل ګڼي نو په راتلونکي کې به دوی د ماجر د نوم پر اساس خپله صوبه جوړوي یاد دی وی د خالی په ورځ په کراچۍ کې د پیپلز ګوند لخوا جلسه شوې وه چې پکې د دغه ګوند لسګونو زره پلویانو ګډون کړی وو یاد جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ایم کیو ایم ګوند باندې سختي نیوکې کړې وې او ویلي وو چې د تیرو شلو کلونو راهیسې ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې واکمن دی او په دې موده کې د کراچۍ امنیتي وضع د ټولو خلکو په وړاندې ده همداراز نوموړي دا هم ویلي وو چې د تحریک انصاف ډله غواړي چې د خپلو ځانونو څخه د لاهور ایم کیو ایم جوړ کړي بلې خواته د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د ایم کیو ایم ګوند په چارواکو غږ کړی دی چې د سند له حکومت د وتلو په اعلان دی بیا له سره کتنه وکړي شرجیل میمن وای ز غنم چې ایم کیو ایم با جذباتي پریکړې نه کوي او له حکومت د وتلو په پریکړه به نظر ثانی وکړي نو موړی زیاته کړه سند صوبا دوی خپل مور غني او هیڅ چاته به د دې اجازه ور نه کړي چې دا وې شي سند اسمبلی یو سل اتش پیتو چوکۍ لري د یو لسم مې 2013 پټاکنو کې ایم کیو ایم ګوند په سند کې یو 50 چوکۍ ترلاسه کړې دي همدارس پیپلز ګوند په یاد اسمبلی کې د یو نوي چوکیو په لرلو سره په سند صوبا واکمنه او جوت اکثریت لري نو ځکه د ایم کیو ایم ګوند له وتلو څخه د سند د صوبایي حکومت د راغورځېدو هیڅ چانس نشته ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې پر ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی مې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري لګه شي بکه مطلب د خبرونو ورسو تاسو لپاره اونې خبرونه هم لرو خو وخت شویل د نیم بجې نوراز چیل نجیب امیر د خبرو لاندې زور
د خیبر ایجنسی نه د قومي سملي غړي ناصر خان وايي په باړه کې د عملیاتو لوجه د ایثار پات شو خلکو د وستلو او د ستونزو د هواري لپاره د سیمې د پولیټیکل ایجنټ سره ګوري په کورما ایجنسی کې د نن ماشومان ته د پولیو پر ضد د واکسینو د ورکولو لړۍ پیل شو چې څلور ورځې به دوام وکړي او په ترڅ کې به 100,000 ماشومان ته دا ډول ساسکي ورکول کیږي په پېښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکي وايي په تیرو دوه اونیو کې د کانګو په وایرس اخته شوي 15 مریضان دوی ته راوستل شوي چې درې پکې له افغانستان سره تړاو لري او له دغو درېو څخه یو تن په روغتون کې ساور کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وايي چې پاکستان د افغانستان خپلواکي له زړه نه تسلیم کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې پای ته رسیدلی شي نوموړي په سوات کې یوې سیاسي غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې پښتانه په تاریخ کې ترهګر یا فرقه پرست نه دي پاتې شوي پېښور کې د پولیسو چارواکي وايي د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې د ښار په خوښه کلیوالو سیمو کې په ذاتي دښمنۍ او د غیرت په نوم جګړو کې د 1400 نه زیات کسان وژل شوي دي د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې روانه ده د دې غونډې تنظیم د پاک چین انسټیټیوټ په نوم سیرنیز ادارې کړي او په غونډه کې د درې واړو هیوادونو سفارتي چارواکي او د سیمایزو سیاسي چارو کارپوهان برخه اخلي او د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو په تیرو دوه ورځو کې د شام په کوبانی خارګوټي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد 11 هوایي بریدونه کړي دي او په ترڅ کې د اسلامي دولت د وسلوالو 40 مورچې 15 ګاډي او دوه تعمیرونه په نښه کړی شوی دي
اوزونکو خبرونه ول مشال دی وردل چې نجیب امیر وړاندې کول وځو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زونو رسپان په خپل ادارې کې څرګرستی احمد الله توکش
مشرق ورځپاڼ خپل اداري کلی کې چې پاکستان ملټري اکیډمي کاکول کې پاسنګ آوټ پریډ دستوري ته د فوز مشر جنرال راحیل شریف وینا وا چې دې کې هیڅ شک نه دی په کار چې د ملک په ضد هر قسمه جاریت با غاخماتې جواب ورکو او فاټا کې طالب وسلوالو په ضد ضرب عذب اپریشن کې ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړې دي اداري لیکي چې پاکستان کې تبصره کوونکو لا د جنرال راحیل شریف په دې بیان غور کول په کار دي او د فوز په حق لا دا تاثر ورکول چې دوی د یو سیاسي ډلې په حق کې دي یا یې په ضد دي نو د اولس د گمراه کولو کوشش دی پاکستان فوز د ټول پاکستانیانو فوز دی کده دوی تعلق د هر یو ګوند هر مذهب هر مسلک یا هر سیمې سره وی نو تجزیه کارو لپاره دی چې د داسې تفسیرونو ډډه وکړي چې لوجی اولس په دوه ډلو کې تقسیم شي اج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا اداري لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د سیمې امن د کشمیر مسلې منصفانه حل سره تړلې شوی دی او پاکستان فوز به شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن دوران کډه کونکو دوباره بحالی لپاره ګامونه پورته کوي ادارې لیکي چې پاکستان هم د کشمیر مسله د ملګری ملتونو د قراردادونو پر وړاندې حل کول غواړي او د سیمې امن د شخړې د حل سره تړلې شوی دی نو ملګری ملتونو لا په کار دي چې په خپل قراردادونو عمل درآمد لپاره مثبت ګامونه پورته کړي ادارې لیکي چې درڅو د متاثرینو د دوباره بحالی خبره ده نو د دې کې هیڅ قسمه دوړای نه دي ساتل په کار چې پاکستان فوز د بیکوره شوی خلکو اپریشن دوران په خطوګه خیال ساتلې دي نو خبرداوي چې ټوله ځمواري وس هم د فوز په حواله کړی شي او متعلقه ادارې د ضرورت مطابق د مرستيال کردار ادا کړی جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر ایجنسی او خاو شاسیمو کې د پاکستان فوز خیبر ون په نوم سره اپریشن په کامیابی سره روان دي او په تیرو درې ورځو کې په مجموعي توګه وڅل وی خوسلوالي وجلی دي او شلو نزياتي جوبل کړی دي او فوزي سرچینې وایي چې د اپریشن مقصد د سیمینا د وسلوالو خاتمه کول دي اداري لیکي چې پاکستان فوز د طالب وسلوالو په ضد کامیابی د خبرې نشاندهي کوي چې فوز ته نه صرف د مقامی خلکو بلکې د حکومت هم پوره مرسته ترلاسه ده او پوره یقین سره ویلی شو چې ان شاء الله غورز لري نه دا چې نه صرف د خیبر ایجنسی او خاو شاسیمونه بلکې ټول ملک نه باد تر هغه خاتمه وشي خو ضرورت د خبرې دی چې دا زمواري تر سره کول او خپل منطقي انجام تر رسولو لپاره ټول قام له د فوز مرسته کول پکار دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سینن ټلویزیون په یو ریپورت کې راغلی دی په داسې حال کې چې پاکستان کې ځنې قوانین اصلاح کول پکار دي خو څوک یې لوري دا ګام نشي پورته کولای چې په نتیجه کې د هیواد کې سغدریزي مخ په زیاتې دوده ملخوا فارم پالیسی مجرلی کی چې په کار دا افغانستان خپل ستراتیژیکی اهمیت او مادنی وسیلونه ګټه پورته کړي او په اقتصادي توګه په خپل خپو ودرېږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی دته منور شاه وړاندې کوي.
د سی این این ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی پاکستان د سخت دریځي اړخته روان دی. د ریپورت کې ویل شوی چې که څه هم ملال یوسفزی ته په دې هیواد کې د جنکو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره د هلو ځلو په نتیجه کې نوبل انعام ورکړی شوی، خو 19 کلنه ملاله د پاکستان نه بهر ده. په موجوده حالاتو کې دلته ژوند نشي کولی او نه هم دلته د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه جاري ساتلی شي. د دې ریپورت تر مخه پاکستان کې د سخت دریځي د مخنیوي لپاره چې کوم خلک غږ پورته کوي د دې هیواد ځنې قوانین د هغوی مخه نیسي، او تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د همدغه ډول قوانینو له وجې په پاکستان کې نفرت او تشدد ته موقع ملاويږي. د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر په شمول یو شمیر اعلی چارواکي چې د دغه ډول قوانینو د غلط استعمال خلاف وو وسلوالو په نخه کړي او وجلې دي. د سی این این دا ریپورت لیکي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف د قانون بې ځایه استعمال کیږي چې له وجې هغه خلکو ته حوصله ملاويږي څوک چې د اقلیتونو خلاف د مذهب په نوم خپل شخصي انتقام اخیستل غواړي. په دې کې د کراچۍ یونیورسيټي د پروفیسر محمد شکیل اوج وجنه د یادونې وړ ده. نوموړي په اردو ژبه کې د قران مجید ترجمه کړي او په هغه ورته د پی ایچ ډی ډیګري ملاو شوې وه. خو د مذهب په حق لا د سخت دریز خلاف وو، نو ویل کېږي چې خپل ملګرو به هم مخالفت کاوه او اخر ده چې نامعلومه کسانو په ډزو وواجه. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د روان کال تر اخیره د افغانستان نه نړیوال جنگي ځواکونه اوزي د دې هیواد په اقتصاد بد اثر غورځېدلی دی او اقتصادي ماهرین اندېښمن دي چې په آینده کې به نور هم اخته زی. دا ښایي چې که د افغانستان سره بیرونی مالی امداد نه وي نو د اقتصادي بحران سره مخ کېدلی شي، او ممکنه ده چې د دې په نتیجه کې افغان حکومت ناکامه شي او بدامنی لا نوره سیوا شي. د مجلې په وینا په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو په مرستو د افغانستان اقتصادي حالت ښه وو. اوس په کار دی چې دا هیواد په خپلو خپو ودرېږي ځکه چې نړیوال مرستې همیشه امکان نه لري. دې لړ کې د افغانستان مادني وسایل د پام وړ دي چې که په سمه توګه استعمال کړی شي نو ممکنه ده چې دا هیواد هیڅ بهرني مرستې ته ضرورت ونه لري. بیا دا چې افغانستان د منځنۍ ایشیا او هند او پاکستان ترمنځ پروت دی او په مستقبل کې د دې پوزیشن نه هم ډیره ګټه پورته کولی شي.
د امریکای سنټرل کمانډ ویلي دی چې ردوی جازونو د شام کلابن خار کوبانی سره نږدې کوردی سرتیرو ته وسله او نور سامان غورځولې دي. کوردی ځواکونه د خپل سیمو د دفاع لپاره د داعش وسلوالو پر ضد جنگيږي. څارونکي وایي په تیرو څلور ورځو کې شاوخوا او یا د داعش ډلې وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه د مشلډو د خبر مرکزي څانګې ریپورت لګې دمي ورستوري. د امریکا د پوځو مرکزی کمانډ وایي د دوی پوځ د شام محاصره شوی خار کوبانی ته نږدې کوردی عسکرو ته له هوا وسلې او نور سامان اچولې دي. دغه کوردی سرتیری د داعش ډلې پر وړاندې په جګړه بوخت دي. پرون په یو بیان کې د امریکا د پوځو مرکزی کمانډ ویلي چې له هوا څخه دغه کوردی سرتیرو ته وسلې، کالتوس او دوایانې اچول شوي. دوی ویلي دي چې د دې موخه د داعش وسلوالې ډلې پر ضد مستقل مزاحمت مضبوطول دي چې دارن کوبانی خار یې لولقی خلاص کړل شي. په تیرو څو اونیو کې چې د امریکا او نړیوال ائتلاف لخوا د ترکی پولیس ته چیرما کوبانی خار کې د نن اولادې سره نږدې سیمو کې هوایی حمله روانې دي، دا لومړی ځل دی چې له جازونو دغه سامان نسول کیږي. امریکا ویلي دي چې دوی ځواکونو په کوبانی خار کې د داعش وسلوالو پر ضد 115 هوایی بریدونه کړي دي. له دې وړاندې د امریکا سنټرل کمانډ ویلي وو چې په 14 او 19 اکتوبر د امریکا په مشرۍ جنگي جازونو د شام د کلابن خار کوبانی په شاوخوا کې یو لسوي حمله کړې دي. د دې حملو هدف د هغو کوردی ځواکونو ملاتړ دی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یا داعش پر ضد جنګیږي. اسلامي دولت ډلې وسلوال غواړي له ترکیې څخه د کوردی ځواکونو د سپلای لاره بند کړي. د امریکا سنټرل کمانډ وایي د کوبانی ښار سره نږدې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبار کې د داعش وسلوالې ډلې شل جنګي مورچې، پنځه ګاډي او دوه ودانۍ په نښه کړل شوي دي. څارونکي وایي په تیرو څلور ورځو کې د داعش وسلوالې ډلې او یا وسلوال په کوبانی ښار کې وژل شوي دي. د دوی په خبره تیره ورځ اووه کوردي سرتیري چې د خپلې سیمې دفاع کوي هم وژل شوي دي. د څه باندې یوې میاشت راهیسې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله په کوبانی ښار کې په کوردي سرتیرو حمله کوي. پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په شام کې به د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل همکاري پیاوړي کړي. خو د ترکی یوه خبري اجان سره په ځانګړي مرکه کې اردوغان د کوبانی ښار کوردي سرتیرو ته د څه قسمه پوځي سامان د سپلای کولو امکان رد کړو. په یعنی حال کې د عراق پوځ ویلي دي چې دوی د داعش وسلوالې ډلې څخه بیرته ډېرې مهمې سیمې نیولې دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
اوریدونکو په دې وروستیو کې د کنټرول پر کرخه د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې دواړو خواو ته ملکی وګړو ته مرګ جوړ لوختي. لدې سره سره د کنټرول کرخې نخته د کشمیر لانجې او د پاکستان د امنیت پړه اهم پښتنې پیدا کړي. هلته له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پړه اهم ځنې شنن کې د نظر لري چې کله امنیت خراب شون وسر به پر پاکستان وي. پر دې موضوع تفصیل له پامیر ساحل اورو.
په دې وروستیو کې د کنټرول پر کرخه د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې وشوې. په دې ډزو کې د کرخې دواړو خواو ته ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. ولسي وګړي بې کوره شول او مالي تاوانونه وشول. پاکستاني او هندي او نړیوالو رسنیو د نښتو ته په کتو یو ځل بیا د کشمیر د لانجې پر سوله ییز هواري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپلې ټولې مسالې دې د خبرو اترو له لارې هواري کړي. له دې سره سره ځینې نړیوالې رسنۍ لکه نیویارک ټایمز، ډیپلوماټ او ځینې پاکستاني شنونکي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د امنیت په اړه پوښتنې پیدا کوي. ټاکل شوی ده چې د روان کال تر پایه له افغانستانه ټول بهرني جنگي پوځیان وځي. دا په داسې حال کې ده چې د جون له 15 نیټې راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. د امنیتي چارو ځنې پوهان لکه پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي د کنټرول پر کرخې تاوتریخوالی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د پاکستان د امنیت دوه مسالې روښانوي. دی په ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په خپله یوه لیکنه کې وایي داسې ښکاري چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی حکومت پر پاکستان پوځي فشار زیاتول غواړي او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان لاسوهنې په جواب کې پاکستان ته سزا ورکول غواړي. کله چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې وسلوال بریدونه شوي ول، نو هغه مهال هند پر پاکستان تور پورې کړی و چې دا وسلوالې ډلې ساتي. د دې له کبله په هند کې ځینو چارواکو په پاکستان کې د سخت دریځو او وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو خبره کړې وه. پاکستان د وسلوالو د ساتلو له توره انکار کړی و. هغه مهال هندي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ په پاکستان کې د حملو پلان نو عملی کړی، خو حسن عسکری وایي اوس د هند امنیتي اسټابلیشمنت پریکړه کړې ده چې د جمو له سیمې پر پاکستاني اهدافو بریدونه وکړي. د ده په اند دا د پاکستان لومړی لوی امنیتي ننګونه ده چې باید اسلام آباد ورته پام وکړي او د هواري لپاره یې هلې ځلې وکړي. د پوهاند عسکری په اند دویم امنیتي ننګونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. کله افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هلته وسلوال طالبان پیاوړي شي، نو دا پاکستان ته هم خطر پیښوي او په پاکستان کې وسلوال دې ته هڅوي چې هلته خپل فعالیت زیات کړي. په دې صورت کې د عسکری په اند پاکستان باید نه یوازې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد سم عملیات وکړي، بلکې د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره هم اړیکې ښه او دوستانه کړي. عسکری زیاتوي اسلام آباد باید په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پیاوړي کېدو په مخنیوي کې له کابل سره مرسته وکړي چې په دواړو هیوادونو کې د امنیت ټینګښت او ثبات راوستل باوري شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کا اوس ہمارا سدل د مشال ریو دونی زی خبرونه زما کو زما کلی نن د مشال ریو خبريال باز محمد عبد د لغمان ولایت اړوند عزیز خان کس کلی تورغلی وهلته ل حسیدون کو سره خبري کړو دا پروگرام یې را لګل دی
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد عبدیم او زما کور زما کلی خبرونه کی د لغمان ولایت اړوند عزیز خان کس کلی تراغلم. عزیز خان کس د جلال آباد د ډورنټینه د کابل په سرک باندې په کیلومتره کې پروت دی. دلته په یو اوجره کې د مشرانو سره ناستیم. دوی سره به د کلی په ژوند ژواک دود دستور او تاریخي پس منظر باندې خبره کوو. اوس د کلی یو سپینګیری کاکا ته مخامخیم. دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې دغې سیمې ته عزیز خان کس ولې وایي.
زما نوم علي جنت ګل د عزیز خان د کس اوسېدونکی یم. اصلي ولسوالي کارغایي ولایت لغمان. زمونږ منطقې ته په دې خاطر باندې کچا عزیز خان وایي کس ویل کېږي چې کس هر هغه مځکه چې د سین او د غره تر مابین واقعي دیتا کس ویل کېږي. عزیز خان زمونږ په منطقه کې یو خان و د ډېر ملکیت او جایداد خاوند و.
ملک کاکا که دا راته ووایي چې دغه کلی به څو سوه کاله قدامت ولري، یعنې د څو سوه کالو نه آباد دی.
په دې اعتبار باندې خو زه ولکه نه معلومات لرم، خو تخمیناً د ډېرې مودې را په دې خوا چې پخوا ملک التوافي حکومتونه ول، قدرت د هغه چا په لاس کې و چې هغه خان صاحب و، او غریب سړی چا د دومره قدرت او صداقت خاوند هم نه ګڼو، نه دومره جایداد خاوند و. خو تمام چې و دغه منطقه کې ټول د خانانو نوکرانو مزدورانو جرهداران وو. مګر نن الحمدلله د دې انقلاب په راتګ سره دغه منطقو کې ډېر شخصیتونه شته دي، ډېرې ښې ککړې پیدا شوي دي چې هغوی سره پوره ذهنیت د وطن د آبادۍ د ترقۍ په ارتباط باندې.
نو ستاسې په دې کلي کې داسې پخوانۍ کلاګانې نشته؟
د موږ د انقلاب نه مخکې که کومې کلاګانې ویل، ډېرې په صاحب رسوخ کلاګانې چې هغه په یو وخت زمانه کې چې د دوران چې د حکومت و، او د حکومت په وخت کې چې کوم مال کې حکومت ته جوړ شوی و، ډېرې او رهابات په نامه باندې یو ساحه درلوده چې د هغې وسپېدن دپاره مغه ګودام ساحه یې اوس هم په کسیز خان کې معلومېږي، او شاوخوا یې ملکیت هم و، مځکه یې هم وله. د هغې نه په دې خوا څلور پنځه کلاګانې د خانان صاحبان وې چې هغه د انقلاب په اوږدو کې د روسانو په وخت کې تخریب شولې له بینه لاړې.
ستاسې په دغه عزیز خان کس کې داسې پخوا نومیالي شخصیتونه تیر شوي؟
هغه کومې سیاسي ککرې چې وي، یا علما و، د هغې د جملې نه یو د کجیر ملا صاحب و، یو د هغې نه مرشد پاچا یې ورته ویل چې د الپت صاحب خدای دې وبخي د مرحوم الپت صاحب پلار و، او د هغې په څنګ کې مولوي صاحب ملا شیرین استاذ چې د هغه ورسه وسپېله نه هم د عزیز خان په کس کې ځانو ته یو څوک وایي.
تاسې دلته د ګل پاچا الپت صاحب نوم واغستو. د دغه ګل پاچا الپت صاحب په اړه باندې که د مشال راډیو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
ګل پاچا الپت خو یو سیاسي ککر و. په هغه وخت زمانه کې چې کوم مال کې دی د سیاست ډګر ته ووته، دی دغه پنځو ستورو جملې یو ستوری و. اولنی خدمت دا و چې دی د ننګرهار په ولایت کې د بیسودو د ولسوالۍ کې دی د وکیل د شورا په اسباني منتخب شو، او په دویم او په درېیم دور کې دی د لغمان ولایت لخوانه د لغمان د خلکو دپاره نماینده و. د هغه کورنۍ فعلا دپاره هم زمونږ د اسلام په کس په خلکو کې د مظلومو خوانو مظلوم ملت سره دغه خوارانو کونډو ړندو یتیمانو سره کوم د خدای مال چې په دې باندې دی هغه رالیږي، او د هغه کوم نسی چې علي ناصر الفت نومېږي دغه پلاس باندې د اسخان په کس کې په کونډو روندو یتیمان باندې تقسیمه.
اساس په کلی کې داسې مشهور زیارتونه هم شته.
د مونږ په مدګه کې مشهور زیارت د کجوري ملا صاحب زیارت ده. په مال کې د استاد او د طالبان ته تدریس کاوه. د یو طالب ته ویلو چې ترکه د دروازه بنده کا، د سره جګ نه شو ده په خیر سم نه سوګد ولا ولا. کوم مال کې د ورته متوجه شو ویل چې ولا دا پیره ده. مونږ د مشران و مونږ ته څه ویلې خو ګانې ته زما سپاخه شو په دې غره باندې به مونږ د خوګانې د خوانه تان ټکوري د شکرې ولا بل کجوري ملا صاحب ته مکه کې خو ده.
تاسې به راته ځان راوپېژنئ، او بیا به راته دا ووایئ چې د عزیز خان کس تخمینا آبادي به څومره وي؟
د منان شهید زوی ما د عزیز خان کس نه در سره په ارتباط کې. د عزیز خان کس ساحه چې ده د درونټي نه نیولې تر سرخکانو پورې، په دې ځای کې تقریبا 3000 کورنۍ کورونه ژوند کوي، نو نفوس یې انشاءالله 15000 کسه دي.
د دغه ځای د خلکو ژوند ځواک په څه باندې ولاړ دی؟
دلته زیاتره خلک ځمکې کری، لکه زراعتي ځمکې دي، کاروبار یې ټول د همدې ځمکو نه، د ځمکې خلکو نه، خانان نه په اجاره نیولې دي، او ټول زندگی په همدې کاروبار ځمکې کری، ترکاریګانې کری، او په همدې ترکاریګانو باندې خلکو نه چلوي. یعنی ژوند دلته ډېر عادي ژوند ده. ملی تجاران نشته دونه کنه که کم تجاران دیدی زیدی نو آغا دیدی منطقی نو تی طول کورنه بخاریاتو که دی خو آغازمه که چه دی چه دی دل تا آغام ده غریب خلکو پیجاره نیولی دی و صوب دیقانی که صوب پیجاره کری او خپل ژوند پی روان کرده ده.
یعنی ستا ده خبرو نده معلومی گی چه دل تا ده غزه و سیدون که خپل ازمه کم دمره نلیری یعنی ده خانان ازمه که کری هم دسته ده؟
زیادتر ازمه که دل تا دی جبارخیل صاحبانو دی و اغو خپل ازمه که اکوچه داکتر صاحب ناصر جبارخیل ازمه که ده اغو خپل دل تا نوسی که پخاریاتو که اوسی گی یا پلاریت چه هم دل تا اوسی گی اغا طول ازمه که دل تا خلکو تور کرده و سوگی پویجاره کری و سوگی پدیخانه کری و خلک چه دل تا جون خپل برابر کرده دیم دیل ازمه کل لاره نده پراد ازمه که کری و دی مغنه چه اصل اخلی چه خان سر تور کری و چه خپل فامیل بانه مصرف کری
دل تا عمومن ستاسی پدیزمه که که سشه کرل که دی؟
دلتا غنم کیږي شولی کیږي زیات غنم شولی دی لکه جوار اوس کم کرل کیږي او ترګاری باب اوس لکه دا اوس اثر کې خلکو زیات تجربه کار شوی دی نو ترکاری زیاته کری په ترکاری نه لکه لوګان او بانجان او ترکاری باب لکه زموږ کې زیات کرل کیږي
دا بیا په امدغه کلی کې بیرته خرسیږي او کنه تاسو مارکیټ ته رسوي ته مارکیټ ته رسوي چیرته وړي لغمان ته که جلال آباد ته
نو دلته کله چې ترکاری راوځي ترکاری په دې دوه ځای ته انتقالیږي چې هغه خلک چې زیاته ترکاری کرلی وي زیاتره کابل ته انتقالوي او ډېر کم خلک چې هغو په خپله څوک نور نفر نه لري او ترکاری ځان ته یو نفر وي کار کوي په ځمکه نیولې وي نو هغه جلال آباد ته انتقالوي نو ترکاری دلته یا جلال آباد ته وړي خلک یې کابل ته انتقالوي
او د دې ځای د ځمکو د اوبخور سیستم څنګه دی
د اوبخور سیستم یې د عمومي سیند نه یو ویاله راغلې ده او دا ویاله هلته باره دغه د زنګورې په ساحه کې ادرمزیو ته مخامخ دلته یو سربند لرو مونږ دغه سربند پوخ جوړ ده او د همدغه سربند سیند نه را جدا سوی ده نو د دې سیند نه اوبه دا ساحه اوبه ډېره لري یعنې د اوبو مشکل دلته نشته ده
یو بل ځوان ته مخامخ یې ما دی به راته اول خپل نوم واخلي او بیا به راته خپله وظیفه وښیي چې څه کار کوي
زما نوم علیګل الکوزی د عزیز خان کس د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی او فعلا د ګل پاچا وزفت په عالي لیسه کې د استاد په صفت باندې کار کوم
استاد که دا راته ووایي چې ستاسو په دغه عزیز خان کس کې تعلیمي رجحان څنګه دی دلته د هلکانو او نجونو ښوونځي شته دی
هو د طالبانو په وخت کې هم له هغې نه مخکې نجونې وې خو په کم تعداد باندې دلته مطلب تعلیمي بخش کې وې خو کله چې طالبانو دور راغی د هغې سره بیا دغه سیمپونه د دوی په کلو کې په پټه باندې تدریس ورته کېده طالبانو دور سو بیا کله سکوت وکړل هغې نه بعد بیا جنکۍ بیرته خپلو هغه سیمپونو ته لیسې ته راتللې او اوس هم فلحال په همدغه لیسه کې نجونې هم سهار او ماسپښین دوه ټیمه دلته تعلیم کوي
دغه خونځه د سویم ټولګي پورې پکې زده کړې ده
د اوناسو په لیسه کې تر دولسمه پورې موږ سیمپونه لرو
داسې د هلکانو لپاره هم لیسه شته دی
هو د هلکانو لپاره هم موږ د ذکرو لیسه هم لرو هغه د سرک نه لاندې هلته موقعیت لري هلته هم د اول نه تر دولسمه پورې موږ سیمپونه لرو دوه ټیمه چون چې د تعمیر د تشوالي په وجه باندې موږ
سپیکر کې استاد چې دغه کلی ټول خلک خپلو بچو باندې تعلیم کوي
اوس الحمدلله په دې کور کې به یو ماشوم نه سي هغه به تعلیم لري
کدا راته وایي استاد چې کله تاسو د دولسم ټولګو نه فارغان ورکړي دوی بیا څه کوي کانکور امتحان ته امادګي نیسي او کنه په دې کلی کې په روزګار باندې اخته کیږي
کله چې د دولسم سیم څخه شاګردان فارغيږي هغه د کانکور لپاره امادګي نیسي هغه د کانکور د امادګي لپاره ښار ته ځي یا همدلته د استادانو نه هغه درسونه وایي په دیارلس سوه دوه نوي درې نوي کال کې موږ د دولسم سیم څخه شاګردان فارغان 15 کسان ورکړل په هغې کې ماشاءالله ډېر موږ خوشحاله په دې باندې چې 3 سالکان زموږ مختلفو ښوونځیو ته کامیاب شوي دي
تاسو مخکې یادونه وکړله چې دلته نجونې هم د دولسم ټولګیو پورې زده کړې کوي کله چې دوی د دولسم نه فارغ شي بیا وظیفه اخلي او که نه په کورونو کې وي
تا د دولسم ټولګي څخه موږ په 1902 کې موږ دولسم سیم فارغین یو 100 جنکۍ 2000 جنکۍ ورکړلې د هغې نه جملې نه اوس هم یو ودانې جنکۍ د قرغیو ولسوالۍ په دارالمعلمین کې هلته دوی خپل علي زده کړې کوي او دلته هم د استاذۍ په صفت باندې وظیفه اجرا کوي په همده خپله د ګلپاچا الفت د نجونو په لیسې کې
ستاسې د خبرو نه دا معلومیږي چې په دغه عزیز خان کس کې تعلیمي رجحان مخ په وړاندې روان دی همداسې ده
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې مخکې د تعلیم سره چا دونه شوق علاقه نه درلودله الحمدلله اوس د تعلیم سره ډېره زیاته علاقه خلک لري هغه پسند کې چې یو پامیل غواړي خپل زوی باندې تعلیم کوي په مکتب کې عصري علوم په باندې تعلیم کوي په باندې چې هغه پسند کې ورسره د مدرسې ته هم خپل اولادونه لیږي یعنی هغه الکان څنګه ماسپخین د لیسی یا د عصري علوم ذکر کوي هغه سهار مدرسې ته داروکه مدرسې ته راځي
امنیت څنګه دی
امنیت د لغمان ولایت د څلورو ولسوالیو پرتله باندې چې موږ پرتله کو نو زمونږ ولسوالۍ ماشاءالله ډېره فرامنه ده لکه څنګه چې په دې درې ولسوالۍ کې د امنیت په حساب باندې پدامني زیاته ده نو ماشاءالله په کرغې ولسوالۍ کې دلته امن ده
تاسو هم خپل ځان را وپېژنئ او بیا راته دا ووایئ چې د دغه عزیز خان کس دود دستور څنګه دی
زه هجرت الله اختیار نومیږم د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد یم عزیز خان کس هم څنګه چې د لغمان سیمه ده او د جلال آباد سره نږدې د ننګرهار ولایت سره نږدې پرته ده د ننګرهار د خلکو د دود دستور سره د دې سیمې د خلکو دود دستور یو شی ده دوی هم په مړی ژوندۍ کې په فعال دي په مشترکانه ډول باندې برخه اخلي په ودونو کې خوخیو کې سره راټولېږي چې مړې کېږي الته تر درې ورځو پورې دا غمړي کور ته راټولېږي ناروغ پښتني توځي خلک په ډله باندې د اشار او یا د کټیر چې کله فرزن ویلې بنديږي به قانون په خپلو کې سره راټولېږي او هغه ویلې پاکي د ټول د خلکو ژوند جوړي او د خلکو دود
لکه څنګه چې د نورو پښتنو دود دستور دی د عزیز خان کس خلکو هم ژوندۍ ساتلی دی
بالکل همداسې ده د دې سیمې خلک هم پښتانه دي او د عامو پښتنو چې کوم رسوم او رواج د دود دستور دی د دې خلکو د رواج سره کوم خاص فرق نه لري
تاسو مخکې د ودونو خبره وکړه استاد په خو به چې د ودونو ونو د ټنګ ټکور پروګرام به پکې خامخاو وسمشته
وس په هغه سطح باندې نشته چې په خوا به د ود والا بیرون په کلی کې لوی قلا کې یا په پټیو کې سندرغاړي راوستل او ولته به خلک راټولېدل او سیل به کاو اوس په ودونو کې یوازې زنانه چې دي مېرمنې هغه د کور دننه هغه سیل کوي او خپل خوخي اخکار کوي او کلی کې دا د کلیوالو د مشرانو او د علماو د دې ځای یو د سپری پرې کړی چې ځکه به اوس د دې سیمې حالات هم د وطن حالات هم هغه سي جوړ نه دي نو هغه مسله په کلیواله سطح باندې بند شوې ده
په خو به په دې اجرو او دیرو کې بدون د دنه چې چرته وادي یا کوژده وي او یا دي چا کړه لک پیدا وي کنه ځوانان به راټولېدل او په وجرو کې به خپل داسې کلیوالي بندر د موسیقۍ جوړولو داسې ستار منګي اوس دلته شته کنه
نه دا خو دغه وختونو خبرې دي زه فکر کوم چې ځوانان به بیکار او لوزګار به ولیا به ټول کار او روزګار په مخ د کلی په داخل کې اوس منګ ځوانان د سار نه تر مازیګر زیاتره په یو نه یو کار باندې مصروف دي او مازیګر چې هغه ماقام کورته ستړي ستومانه راځي نو دومره تمه پکې نه بل دا مسله بیا هم د امنیت پوري اړه لري د سیمې او د دې وطن امنیت ډیر مطمئن نه ده نهایت خلک کوشش کوي چې نا وخت د شپې د کورونو نه ونوځي او بیرون ونه ګرځي په جرو کې کینني نو دا مسایل اوس د منځ ته لري
زه چې وینم دغه عزیز خان کس د سیم په غاړه باندې پروت دی او عموما د سیم په غاړه چې کوم کلی پراته وي هلته ګودرونه وي په خو دلته ګودرونه وو بېله شکه اوس ګودرونه شته ژوندي دي
د سیم او د کلی ترمنځ ډیر پټي پراته دي د کلی په منځ کې یو لوی ویاله تیر شوې ده او د مغنزدي کورونو د کوڅونو بعضې ماشومان نجونې یا د پاخو مرخزي د کلی ویاله ترازی او بازلو خیال ته وینځي یا فرزند د کلی د ویلین او باخلی یا د بمبین او باخلی او داخل د کور کې استعمالي اوس هغه سیستم دلته نشته د پاکستان کس کې چې د کلی نجونې دې په قطار باندې ځي د سیند غاړې ته وغي زینه دې اوبه راوړي. اوس په هر کوڅه کې او په د هر کور مخې ته او بلکې په هر کور کې یو بامبه او نلکه شته ده او اوبه ټولې د هغې زینه استفاده کوي.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د عزیز خان کس په ژوند ځواک د دوی په دود دستور او کلتور باندې تاسو خبرې واورېدلې. د نننې ورځې کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاډه وابات اوسه
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.